مادي همدغه ممنوعیت راوړی دی کنه په جزا کې لکه تفصیل مخ کې ورکای چې مخ کې به ته هر پولیس یعنی عدلی یا امنی ارګانونو یا زنانه به یو تهمت باندې عاجل به لګل ته بیا دې ستغه معاینه تر تر رسې چې معاینه وګوري ولو که هغه دغه عمل یې انجام کړی نو لږه د نتیجه منفي راوځي نو دوی په هغه باندې جزا تطبیق کوله په دې باندې دغه مزدونې بیچاره ته روحي صدمه رسېدله رواني تکلیف ورته وي چې خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوهي چې ما دغه عمل نه دی کړی ولې دا چې زما نتیجه منفي راغلي البته اسباب او علت د زایلدو د زنانه او د مشکلات دا خو په نور طرقو باندې هم کېدای شي نو دا ښځه بیچاره په خپل وجدان کې به ویل چې زما خو د عمل نه دی کړی ولې هلته ته به علي ویل چې دا منفي نتیجه ده نو په دې به چې کله حکم وسو دی به په محابسو کې زجر روحي سه ډېر خلک پر رواني تکلیف باندې روانه مبتلا سي وه د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو خراب سو په جامعه کې نو قانون گذار چې خپل د خطا او تکل متوجه سو نو دا قانون وضع کې چې ترغو پر خپل ښځه حاضر نشي د معنی ته او یا جرم واقع سته وي فرزنوي چې ترغو محکمه ته ثبوت وي نو دلته محکمه کوي چې د خپل د اثبات دلایل له خاطر اذن د محکمې ضرور دی چې باید دا لاړ شي نو په دغه اساس باندې اوس قلت سوی دی ولی بیا هم جرم مخفی پاتې نسی او د دې اخفا په صورت کې دا جرم تکسیب نسی په جامعه کې نو د دې مخنیوي لپاره دغه طرق لازم دی یو خو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا دا فرزند جرم یا واقع سو یا مونږ څنګه د مدارکو ته ورسیږو نو یا د محکمې اذن په دې کې پکار دی او یا د خپلې ښځې رضایت پدې کې په کار دوی تبعیدی تمعرفی سي او د تبعیدی نتیجه به راوځي نو دا قانون گذار هغه ډېر د ښځو حق او نقل لګل تبعیدی ته پدې باندې جلوګری وسوله او فرضن که څوک پدې عمل باندې اغوشته سي هغه به خپل جزا ویني او هیڅ کله الله تعالی یو ګناهګار نه پریږدي ځکه قران کریم وایي فام هلهم تاسو دوی ته مهلت ورکړي او د مهلت نه وروسته به خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په طریقه نه په طریقه رنج لکه اوس موږ کوای شو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کو څوک چې مزنون سي اواله کې باید با میټریک سي چې کل ورته بل ورته کیږي نو دا بس به د دې خدای یا د دې نر دا عمل دی دا شغل دی نو په اساس باندې دا جرم هم کاش پیدا کی او بل ورته بیا ثابتیږي چې ته خو مخکې مې راغلی وي دا څه په دې ګناه باندې یا نر یا خزه نو اوس ما بل ورې خوشی سره دا ورې د سیګیس سیستم مخکې به میټ په دې باندې ستوي و دا هغه تدابیر دي احتیاطي چې قانون گذار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګیری وسی خپل قانون وضع کړی دی
سیرت د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معاینات په اړه څه دی څه هدف لري د تحقیق
د هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ او آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانه او کې او کنه رعایت کیږي هدف دې تحقیق دا و لکه مخکې ما اشاره په اول کې وکړل مخکې به هر عدلي او نظام امنیتي ارګانونو مت یو څوک په دې ګومان ونیول ته بیا دې ته به لګل سره بیا پاتې قانون ګرځو دا قانون کې خو د هدف دې سو چې باید یو څوک چې هغه کیږي په دې ګومان نیول کیږي نو په دې کې د دې ښځې خپل رضایت او یاد د صلاح محکمې حکم پکې شر دی ترغو پر دی حق و ناق نجلوگیری وسی هدف دی دی سیلنی دی دی کود جزا دی تنفیز نوروز تا کمیسون دا تحقیق بلا رواش وسی آیا دا رعایت کی کنه که دی دی هدف دا غشه و دی دی تحقیق
احمانه نکو خزو دی عدلی و طبی معایناتو پایل با طولین تصوی
نو دا غشه قانون ما مخیول سی دا قانون کی خودل سو البته دویم فقره دی شپکس و شپک دیسته مادی پا اساس کله مو خوب یو شریعت لرو چې مسلمان ټولن آلته حدود و قصاص دی او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شایوه چې کله حدود او قصاص دغه کې هغه شریعت تسپار ولی مونږ تعزیرا باید د داسې جرایمو څخه مخنیوی وکړو البته قانون د جزا چون اول نافذ و د جامعې او د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و بالاخره په تجاربو سره دلته چې کوم محاکمو سره تجارب حاصل شول څارندوالانو سره دا تجارب حاصل شول او له نورو نړۍ نه بالاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی دا قانون د دې له خاطره وضع سو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحقه به ونیو هغه به چې ولېږله ولا ای عمل زنا را انجام پایله به دغه ان شاء الله ډیر کورونی به د دې ستونز سره لاس پګریوانه ی او ډیر خلک په دې ګمان باندې نیول کیږي هغه به د دې ځوان نو ګمان سره ان شاء الله مسون پاتې کی په دې کې روحي تکلیف به ورته نه ای او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري خورې وجدان چې هغه عمل تا نه ای کړی بیرون تا باندې ظلم کیږي ستا هغه احساسات داخلی په دې باندې پرېږدي چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما ناقه تومات وسو نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامعې ته به یو تسکین پیدا شي پس د رضایت یا خپل شخص او یا د صلاح د محکمې نه که دا عمل کیږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دی ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي
مننه کوم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې دغه قوانین باید رعایت شي 3 ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملي بڼه خپل ولري کم فرضاً موږ داسې په شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه ووایه چې زه بدون د رضایت د مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه تبعدل ته ولیږلم او داسې سند چې مونږ پیدا کړو دا به مونږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه د کود جزا دغه 3 ماده لا تر اوسه نه رعایت کیږي هر څوک په خپل سر دی باید مونږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله مونږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانونو له طرفه نقصه یا د عدلي قانون له طرفه نقصه یا د قضایي ارګانونو نقصه وي به هر ارګان نه چې دا موضوع نقصه وي مونږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی خلک هر څوک په خپل سر دي دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسري نه جلوګیري وسي او قانون رعایت شي قانون د ټولو له خاطره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنې کې قانونیت رعایت او عدالت تامینوي
ډېره زیاته مننه تران ستان تاسو نه هم مننه کوم کور ودان تاسو د عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د څېړنې او ارزونې د سیمه ییز دفتر مسؤل خبرې واورېدې نو هیله مندم چې تر دې نه موږ ملتیا کړې وي تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرې کوم تاسو په لاس پر ملامو ملشي
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر راغله شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني رستورانت لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو
په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیقه نیټه نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه بنوونه موږ په لرغوني زمانه کې
او خلک رستورانت د تللو په حق لته وایي
ولا چې زما غوډه پیزا خنه راځي به می دازم زما د پاره بس یې مرزان یې میان دا نور شینه دا غلطه راغوري دا د وصول دوده خوخی
نن په همدی حق له خبرې کوو په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو زه واګما جبر خیلیم او د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی ده ل آزادی رادیو سره اوسئ قدر منو اوریدونکو ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري لمړنۍ یو انسانانو باید خوراک څرنګوالي او دا چې چیری خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خواړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته به په دربار کې ښکلي میلمستونونه جوړېدل. کورني او بهرني میلمانه به یې وربلل. ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغېدل. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسه کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې ده فرانسوي ده. په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې پخوا به زړې ودانۍ وې. د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د دې د ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړ. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. دری کې هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادیږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیقه نیټه یې نه معلومیږي، خو داسې مرس ویلی چې رستورانونه به نه و. نو موږ وایو په لرغوني زمانه کې په 1318 میلادي کلونو کې د روم امپراتورۍ د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږي، هلته یو عام خوړنځایونه رستورانونه و، یو خاص رستورانونه و. کله به پوهان عالبان د علم دپاره یا به څوک سوداګریزو چارو دپاره دې دپاره به تلل. د یو ځای بل ځای ته سفرونه کول، دوی به داسې ځایونو ته تلله چې هغه به یا وړیا و یا به هم په هغه کې د میلمنو د راټولېدو ځای و، چې هغه کې به د خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و، چې هغه رسمي و، ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي و، نظامي و، اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته به چې کله تلل، د هغو دپاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټوله دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوي دي، لومړی په فرانسه کې د بولانکر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانیستی چې 1908 کې و. تر هغه وروسته په 1904 وایي کې په لندن کې یو رستورانت پرانیستی سو رسمي، او په 1904 نیوي کې هم په نیویارک یو رسمي رستورانت پرانیستی سو. خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان له وروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډوله دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تتلل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په هکله وایي:
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې ذهن آرامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو دا ذهن آرامه وي. مینهوال کتی چې داسې د نږدې نه یې وګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې حلالېږي، پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، داسې لي او پسونه چې راځي دغال ته حلالېږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه. د بل هېواد نه نه وارېده چې هغه یخچالي وي، نو هغه